سلامونه ستړي مشه د مخام وو بجې د صفی الله سانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تو ام پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو MD-500 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي دغه څرخه کالوتکه نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت د غزمی په هدف پورته شوې وه، چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچي سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دي ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ادعا کړې چې زرینې په نوم دغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمندانې تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانه نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانه نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږکال د 4 هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال له افغانستان 15,250 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سږکال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3,940 ډالره لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4,130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې د جګړې ښکېلو لوریو سره له دوشنبې پر ورځنیم اوربند موافقه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په جګړه ځپلي سودان کې د دغه اوربند هدف خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د زمینې برابرول دي. د جګړې ښکېلو لوریو موافقه کړې چې پر ټاکل شوي وخت به په خپل ځواکونه له روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټویټر کې اعلان کړی چې پر دغه اوربند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب موافقه شوې چې د سودان د دواړو جهتونو د استازو لخوا د سعودي عربستان په جده ښار کې لاسلیک شو. د اپریل په 15مه د سودان د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تیرونه چې د می اطلسمه و نو د HIV د واکسین په اړه د عامه پوهاوی ورسوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د HIV/AIDS په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد مې وی چې د AIDS نړیواله ورځ له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2006 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا HIV د اخته کسانو شمیر 1,940 تنه اعلان کړه او ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3,030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1,000 نه اتیای تر درملنی لاندې دي. د امی روغتیا وزارت د وړم کال د شمیرو له مخې په سب شویو کسانو کې 2202 اویا نارینه او 71 شپته ښځې دي. نن مو ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا له وزارت سره تماس ونیسي او له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت ویاند وعده وکړه چې که یې معلومات ترلاسه کړل نو د خپرونې په ترڅ کې به یې راسره شریک کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2021 پورې 8.5 میلیونه او 4 لک تنه په ایچ آی وی اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پایله تر اوسه پورې تر 2021 پورې البته ارقام دي. ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څه باندې 4.8 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د ایچ آی وی ایډز پر اهمیت، له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د ایچ آی وی د سرایت پر عواملو او د ایچ آی وی پر نشو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینواری دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو. کومه پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود راسره شریکولی شئ. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړو چې واکسین څومره مرسته کولی شي.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ټولو میلمنو ته اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې ایچ آی وی یوه ساري ناروغي ده او د وایرس په ډیس کې منځته راځي، یعنی وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنی داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې وس راوتلې ده تداوی کومکی ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د کومګه د تداوی لاندې نیسو، نو دومره کومک کولای شي چې د دې ژوند بهتر اوسي، صحتمند اوسي او د دې مثلا دغه وایرس نور انسانانو ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاص ته چې په ایچ آی وی مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنی تداوی نه کوي او ګولې یا دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویل شو چې واکسین چې دی په تر ډېره وخته پورې د دې په مورد باندې یعنی څېړنې روانې وي او لا اوس هم د څېړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او ښه خبره دا ده واکسین هم هغه څه کومک کوي لکه سره کمی چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې مبتلا اوسي کولی شي چې نور ته د انتقال چانس کم شي، او هغه څوک چې مبتلا نه اوسي په ایچ آی وی باندې د هغې نه د مخنیوي لپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارتنر د زندګۍ شریکې په ایچ آی وی مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي، نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چېرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي. په خپل هم د ایچ آی وی د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. آیا واکسین هم دا خاصیت لري، همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله همداسې ده، لکه څرنګه چې دغه وایروس چې دی عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کله چې وایروس معافیتي سیستم وځپي بیا نور زمينه سازي کیږي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې هم داسې بکتریاګانې او داسې دغه لرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمونږ معافیتي سیستم قوي وي مونږ باندې حمله نشي کولی. خو کله چې زمونږ معافیتي سیستم ضعیف شي اپورچونیستیک انفیکشن ورته وایي یا مقیبین انتانات ورته وایي هغوی بیا حمله کوي. نو په داسې حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتي سیستم قوي ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمونږ په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمونږ په بدن کې په نارمل شکل موجود دي هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولی، او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایرسونه وي عموما ان کامن کولڈ وایا انفلوئنزا وایرسونه دی یا دغه د کووید وایرس ته یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي، موږ ورسره مواجه کیږو. زمنګ بدن بیا دغه په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي خو ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي، نه پریږدي چې په بدن کې د مریضې یا د شدت سبب شي. نو دغه د مخنیوي لپاره نو واکسین یوازینی لار ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوې انټي باډي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادېږي او نه پریږدي چې دا وایرس کچیر تم بدن ته داخليږي، نو د بدن معافیتي سیستم د حمله لاندې نشي راوستلای تر ډیره حده پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې شته چې د خبرونه په ترڅ کې به در سره شریکی کوم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، ل ساری د منظور څه دی؟ مثلا د ورستي ټټولو ډیره عام ناروغي کورونا و، د کورونا خو یو انسان چې بل سره ناسته پاسته مکړه انتقالې ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. کدا یو څه توضیح کی چې په کومو صورتونو کې لایو انسان بل انسان ته انتقالی شي؟
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنی چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي، عموما دغه معلوم وي چې د کوم لارو نه انتقالیږي. کورونا چې وایي یوازینی لار د انتقال دا وه چې تنفسي سیستم حمله لاندې راوسته او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون ته راتلل، مقابل انسان به په مصاب کېده، هغه وایروس په محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې دی ایچ آی وی، دا عموما تاریخ داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی، او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یا د دې ښکار کوو یا د هغوی د وینې سره په کانټیکټ راغلي دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو، نو دا انسانانو ته دغې نه انتقال شوی، او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې ښځینه میړه ته او یا میړه کوم مصاب ښځې ته انتقالیږي، او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاصو کې چې وایرل لوډ ډیر وي یعنی وایرس پکې ډیر فعال وي چانس شته خو په ډیر کم اندازه باندې، د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوصی لارې لري، او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن اشخاص ته سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي، عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي، چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي، او یا هغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او سرایت چې ډیر زیات دی، هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو
بله
یو ستنه چې یو څوک استفاده کوي هغه کولی هغه بعض اشخاص راخلي بل نفر ته استفاده کوي. نو هغه څوک چې ته په ایچ آی وی مصاب وي، نو دا نیډل کدی استفاده کړ او بل شخص استفاده کړ، دا وایرس مستقیما هغه ته انتقالیږي. یا د غاښونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاخ دغه کوي یو ناروغ ته غاخ وباسي او هغه دغه راواخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کوي، نو د دې د وایرس چانس 100% دی. یا سلمانیان چې عموما ویښتان جوړي پل نه استفاده کوي، دغه پل په یو شخص استفاده کی او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی، بل شخص ته کدا پل استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی. په شفخانو کې، په خارونو کې، یا د متادینو د طریقه چې نیډل نه زیات استفاده کوي، ستنو نه زیات استفاده کوي، یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي. نو اوس عموما داسې په پرمختللو هیوادونو کې هغوی دغه هغه ټولې لارې چارې چې دغه وایروس د انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغوی د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی. خو وروسته پاتې هیوادونه چې دي هغوی د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای، او یا بعضی هیوادونو کې شاید علمی کچا یا د خلکو عامه پوهاوی کم ووسی، خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني، او که بیا ناروغي وپیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د پاره معاینات ونه کی، په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی، تر څو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنه کې ناروغ مراجعه نه کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي.
ډاکټر صاحب، یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده، هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنو کې که څوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې، ځکه چې په اوله کې داسې اوازه راغلې ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو له لارې انتقالي شي، نو یو ډول شرم دی د ډېرو په نظر. حال دا ده چې تاسې اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه دا ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي، بلکې ډېرې نورې لارې هم دي چې تاسې ورته اشاره وکړه، لکه پیچکاري یا د ستنې له طریقه یا د پل له طریقه، داسې مختلفې نورې لارې هم دي. دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې دا ناروغي لا ډېره شي، یا هغه څوک چې پی اخته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غم ونه کړي او ورڅخه ضایع شي؟
بله، دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوي دي چې دوی ته د داسې یو ناروغۍ په سترګه ګوري. مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه، در حال کې چې هغه داسې یو ناروغي وه چې کله هم پټېدل نو د کور ټوله عذاب پرې مبتلا کېدلې، بیا به داسې فامیلونه فامیلونه پرې مصاب و. نو دا هم همداسې شکل دی، دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالېږي، دا یو وایروس دی او هېڅکله هم څوک داسې نشي ویلی چې یو څوک مصاب شي هغه به بدتېله وي او هغه به یا غلط کار کړی وي. ممکن هغه د یو سلمانی یا د ویښتانو جوړونکي په واسطه باندې مصاب شوی وي، ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نه وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړې وي په یعنی وخت کې، نو ممکن د هغې د وجې نه مصاب شي. ممکن د وینه یې اخیستې وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې نه مخکې د هغې ټریننګ نه وي شوی. نو دا هغه څه دي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي، او تر څو پورې کلم چې دوی ته دغه مریضي پیدا کیږي باید ښه په ظاهر نه او په ښه ښکاره شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي، تداوی لاندې ونیول شي. خوبی دا ده که دا تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي، نو خو بیا دا چې بیا د نور فامیل محافظه کیږي، یعنی دغه کس که تداوی لاندې ونیول شي خپله به هم صحتمند واوسي. ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یې اوږد وي، لس شل کاله اضافه ژوند وکړي، او کورنۍ کې چې ورسره ژوند څوک شریک کوي هغه مصاب نه شي. نو دا بهترینه لاره ده. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د ځان په مورد باندې چې هر څوک په دې مصاب وي باید پټ نه کړي، د خپل فامیل په خاطر باندې، د خپل ادوالو په خاطر باندې ځان ثبت او رجستر کې تداوی لاندې ځان ونیسي، نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي.
تاسو وویل چې که چیرته یو څوک په دې ناروغۍ اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغېدو چانس یې زیاتېږي، که همداسې ده؟
بله، اصلا داسې نه کېږي چې مکمل به دا جوړ شي، خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره دا ده چې کلم چې دا وایرس باندې څوک مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي، دا درې سټیج لري دا ناروغي، چې یو اول او دویم سټیج ډېر ښه سټیج دی، خو درېیم هغه سټیج دی چې ایډز ورته وایو، یو ایچ آی وی دا او یو ایډز دی. ایډز خپله یو سندروم دی چې تقریبا څو مرضونه پکې یو ځای کیږي، چې هغې کې د ګردو فعالیت خرابېږي، د ځیګر فعالیت خرابېږي، د زړه تکلیف پیدا کیږي. نو داسې یو سندروم باندې بدلېږي چې هغه بیا د هغې د ژوند هغه چانس ډېر کمیږي او ډېر کم عمر کوي. نو د دویم سټیج ته نه داخلېږي که څوک تداوی لاندې وي، او خپلې کورنۍ کې دا اوسېږي او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نه چې دا په ایچ آی وی مبتلا ده نورو ته د انتقال چانس حتی بیخي نه وي او یا کم وي. او بل خبره دا ده چې که چېرته تداوی لاندې ووسي دا به صحتمند ووسي، یعنی ډېر زر به په نورو عادي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس به په نقشو یې خبرې کو، خو تر دې مخکې یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخلې غزنین خبری کوم. سلامونه سروان صاحب ته، ډاکټر صاحب
سلامت اوسه زبلای سه مهرباني.
ډیر زیات مننه له ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب دیني کسان وایي یعنی عموما پښتنه ده هغه کسان هغه متادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دین پلو لاندې ژوند کوي هر شهر کې تر پلو لاندې ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنی هم لګوي هغه نشي توکي هم کاروي هغه څومره لدی مریضی له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغوی سره ناستې ولاړې په کار ده که هغوی هم زموږ په شان یعنی د عادي کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقادېږي آیا د اغوستنو له لارې او د چټل ځای د لارې څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده دلته په افغانستان کې دا ناروغي زیاته ده او تداوی یې څومره امکانات شته مننه
بله سلامت اوسئ ډاکټر صاحب که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبرې وکړې چې د معتادانې له یو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقالولی شي خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړئ لیکن تاسو وویل چې که همداسې ناسته پاسته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالېږي مهرباني
بله یعنی د معتادینو سره ناسته پاسته خو اصلا ښه خبره نه ده زموږ ځوانانو ته ښه توصیه دا ده چې دوی سره ناسته پاسته هېڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپلو کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشي توکو استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا واوسي ممکن دا ټول ملګري دوی چې کوم دي دوی مبتلا کړي دلته په کابل کې مخکې داسې و چې معتادینو ته هره ورځ دوی ته نوي نوي سرنجونه توزیع کېدل نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او که نه به وي دا د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس که چېرته یو نفر پرې مبتلا واوسي چې نور ته د چانس پیدا نه کړي او د دوی د طریقه کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایرس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي او د دې طریقه نور ټولنې ته شرایط ونه کړي نو معتادینو کې د یو نه یوازې دا چې ایچ آی وی چانس ډېر دی نه نورو داسې وایرسونو چې هپاټایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړی یا سپین زیړی د دوی وایرسونو چانس هم پکې زیات دی
ډېره مننه ډاکټر صاحب بل مسله دې نه خوې ده څنګه به پوه شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
د ناروغي کې عموما داسې وی چې د زکام شکل اراز ولایم ورکې دوی لسلور هفته هغه څوک چې دا وایرس ورته ورسیږي چې د هر طریقې وی او دا په دې وایرس مبتلا شي دوی لسلور هفته دا ناروغ ممکن دوی لسلور په روسته اراز ولایم ورکی چې هغه د زکام شکل اراز ولایم ورکی چې ټوخی وی ستونی درد وی سر درد وی خستګي وی دانه په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا داسې ویل کیږي چې دغه اراز ولایم کې چیرته پیدا شي دا په دې معنا نه ده چې دا په ایچ آی وی مبتلا وي ممکن دا سه نور مرزونه موجود دي چې په دغه ډول اراز ولایم ورکي نو خو خبره ده دی کې بیا داسې دي هغه اشخاص زیاتره په کې داسې دي چې بيخي اراز نه ورکي خو تر ډیره بریدا پورې بدون د اراز نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مثلا وایرس ډیر وده وکي او ډیر رشد او نمو وکي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه نرسته چې کله مافیاتي سیستم ضعیف کیږي بیا نو اراز ولایم شاید ډیر په شدت منسره شي چې پاغي کې ورګانونه یعنی زړه ګردي هغه موفقی او دغه د ادمې کفایت د وجه نه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکي چې د پخو پړسوب په پکی وی زړه ادمې کفایت په کې منسره راځي نو ناروغ به بیا یو شدید حالت ته برحالي ته داخليږي
بله سب نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل باید څوک باید خامخا ډاکټر ته ورشي
بله خو خبره ده که یو چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاص سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په ایچ آی وی مبتلا اوسي او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه دوامدار وي او تبه دوامدار وي او ټوخی دوامدار وي او حتی بدن باندې بعضی زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضی اشخاص دي مزمن اسهالات لري نو دې کسانو ته خبره ده چې یو ځل د مراجعه وکړي د دې ټیسټونه ډیر اسان هم دي په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډیر اسان دي او هر ځای کې قابل د اجرا دي ممکن بعض ځینو کې ورته مفت وو کې په کلینیکونو کې نو چې وایي کې یو ټیسټ دی عادي ټیسټ دی او تقریبا په 15-20 منټو کې نتیجه معلومیږي نو ښه خبره ده که اوسو په ځان مشکوک کیږي چې ځان ته به ټیسټ وکړي دا به بهتره وي مخکې د دې نه چې خو نه خسته بیا ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکې چې د هغې بیا تداوي او هغه تداوي هم پرې نتیجه نه ورکوي او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې که څه هم دا د تاسې اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې دي، ایچ آی وي ناروغي پکې معلومه شي یا ناروغان پکې تداوي شي، تر څه حده پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او تداوی لپاره هم په ولایتو کې موږ الحمدلله ښه کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب، بخښه، تشخیص ډیر په اسانه کیږي، ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي. یو عادي ټیسټ دی، 15-20 دقیقې وخت نیسي، وینم اخیستل کیږي او دغه د خولي د لواب په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسان او حتی په زیاتره ځینو کې فری دي، یعنی ما که یادوري وکړه زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالیو کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او وایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته ووایي، ممکن ډاکټر تاراز ولایم ووایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو لپاره ښه خبره ده چې وایي کې هغه سوچ په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلاً معلومات نه لرم، د تداوی په مورد باندې کافي معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورد باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي هغوی تاسو شریکي.
بله، که راشو د موضوع ته چې بیا هم د واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟ که
د ایچ آی وی لپاره مونږه عموما واکسین لپاره د 4 کالونه عمر باید زیات وسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووید واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 نه هم زیات وي، یعنی 1900 کلونو ترمنځ باندې د خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورد باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسی ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې کچیرته د خلکو سره کانټاکټ ولري. نو هر ایج کې مې ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او د دې لپاره چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف او وي، د همدې په خاطر باندې شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په ایچ آی وي او د ایچ آی وي په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه دی د انتانی ناروغ متخصص ډاکټر نظیف شینواره. که تاسې هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولی شئ. ټلیفون راوکئ، د آزادي راډیو د ټلیفون او واټساپ شمېرې اعلانوم: 00-420-2012-1500. بلش میره ده 00-420-2012-1500. ډاکټر صاحب، که څوک په مبتلاوي په دې ویروسو باندې، بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په ایچ آی وی باندې مبتلاوي، دغه د واکسینو په مورد باندې خدا سي چې هغه اډلټ ته توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1900 کلونو ترمنځ وي، د دینه پورته وي. دینه ښکته کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا ووسی ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی د هغوی لپاره یعنی ډیر مهم دي. نو ښه خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره یعنی ښه دغه دا ده چې د مخنیوي لپاره ښه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی او په فامیل کې داسې څوک ولري چې هغه په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، نو د هغوی لپاره ښه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي، د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنځ یا سل غوندې دوامداره معالجه پکار ده او کنه د لنډ وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ آی وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلې، دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي. کله چې لا تداوی لاندې نیول کیږي، دوی ته پی سي آر کیږي، پی سی آر کې به د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره دی، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس پاله وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي، بیا تداوی دوامدار ده. خو یو وخت داسې مرضی چې کلم مونږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو، دغه معاینه ورته کوو، د تداوی هغه انزار مونږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره دی. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا داسې کولای شو د دې دوا دوست مونږ لکه کمواله راوستلې شو، یعنی په میاشت کې یو دفعه ورته هغه کم زرقی لارې کني سو تداوی لاندې یو په میاشت کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاشت کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته. نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې مونږ دا تعقیب لاندې نیسو. زیاتره دواګانې داسې دي چې د اورل د طریقه چې یا د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامداره وي.
بله، لاندې خبرتیا وروسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د آزادۍ رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې یو.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسو په درملو خبره وکړه، اما داسې میل کېږي چې وایي ایډز اصلا قطعی درمل یا دوا نه لري، همداسې ده که نه؟
بله، داسې یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سر جیکي یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامدار راولي. نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونیول شي، ناروغ او وایرس فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره معافیتي حجرات تخریب لاندې ونیسي او معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور په نامه حجرات لمفوسایټ هغه د 200 نقطه کیږي. کلم چې د 200 نقطه شو، دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه. یو سندروم دا دی چې ما مخکې مداوري وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې د حملې لاندې راولي او ډېر زر داسې یو ګډوډي په بدن کې منځ ته راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډۍ او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوي او داسې یو څه نشته دی چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي. مونږ وایو چې دا ایچ آی وي نه بیخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وي نه لري، یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي. خو تداوي ما مخکې مداوري وکړه چې تداوي کومک هم دومره کوي چې دغه شخص تعلیم پاتې شي، عمر یې ډېر شي، او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده هغې ته داخل نه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي. داسې ویل کېږي چې په خپله ایچ آی وي او ایډز څوک نه وژني، بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي. دا خبره څنګه ده؟
بله، همداسې ده. ما دا خبره ډیره مهمه هم ده، معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپله دا وایرس زموږ معافیتي سیستم وځپي، کلم چې معافیتي سیستم جوړ واوسي که موږ باندې بل وایرس او بکتریا زموږ په بدن باندې حمله کوي، د هغې په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي. نو کلم چې دا وایرس بدن ته داخلیږي، معافیتي سیستم ځپي او معافیتي سیستم د دې توانمندي نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وښیي. نو بیا همدا لاره مسایده چې یو عادي انتان هم د انسان د مرګ سبب کیږي، یعنی هغه بیا نشي کولی چې د هغې په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنګ وکړي او یا د انسان بدن د هغه بکتریا وایرس نخلاص کی. نو بیا هغه په خلاص زړه باندې چار اورګان کې هغه ته وسیږي، لکه عموما موږ کوو زکام وایو یا اسهالات وایو، هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځ ته راځي په نورمال شکل باندې معافیتي سیستم هم هغه له منځه وړي یا د دواګانو په واسطه باندې هغه ښه کیږي. خو که څوک په ایچ آی وي مبتلا وي، معافیتي سیستم یې هیڅ توانمندي نه لري، نو د یو عادي بکتریا یا د یو عادي میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکولی شي. یعنی د مرګ لپاره زمینه سازي کوي ورته، یعنی د نور امکاناتو د پیشرفت لپاره د وایروس چې د زمينه سازي کوي او مخکې د مخکې معافیتي سیستم ځپی او بیا په اسانۍ باندې خپل کار کولای شي.
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری. اوس یو اوریدونکی لرو د سټوډیو سره وصل یاس مهرباني کوي. قاری صاحب پښتون مهرباني کوي مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. نه پېژم چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. قاری صاحب پښتون تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. آزادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبري کوو. نو ستاسو نه پېژم چې تاسو ولې خبري نه کوئ. خیر ده دوباره ټلیفون وکي. بله لکه چې ټوخی درغلی دی. خیر یو څه به درته انتظار هم وکړو. قاری صاحب پښتون خو خیر وربسو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری د موجود درمل چې اوس شته دی د ایچ آی وی لپاره دا تر اوسه دا ویلی شي چې څومره وخت باید انسان یې وخوري؟ آیا داسې یو مرحلې ته هم سړی رسېدی شي چې نور ضرورت ورته پیدا نه شي؟ تاسو مخکې ویل چې د انسان عمر اوږدوي. دا پوښتنه په دې خاطر کوم.
خا یعنی د منګه وایو که چېرته دغه شخص په ایچ آی وی مبتلا وي او تر هغوی لاندې نیول کېږي دوی ته دوامداره دوا ورکول کېږي. خو بیا داسې یو وخت راځي چې که د دې موږ هغه غټ معاینات ورته وکړو پی سي آر ورته وایو او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلوموو. که چېرته دا اندازه ورک شي یعنی تکثر ورک شي فعالیت یې ورک شي بیا موږ د دې دوا دغه دوز کې لږ کموالی راولو. ممکن موږ هره ورځ ورته دوا ورکوو یا انجکشن موږ په افتوار یا ډیلی ورکو هر ورځ ورکو دا کولای شو موږ د دې د مقدار کې کمواله ورته راولو. یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کمواله راولو. هغه دوز چې وساره ورته ورکو ممکن په میش کې یو دفعه ورکو ورته. هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص موږ تداوی لاندې نیسو نو هغه ته موږ پی سی آر کوو او هغه پی سی آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري نو هغه ته دوامدار دوا ورکول کیږي او تعقیبيږي. یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي دا وایروس کچیرتم په پاتې شي او تداوی لاندې ونني ول شي نو ممکن په یو وخت کې په فعالیت شروع وکړي او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي نو موږ دا بدون د تداوی نه پریږدو.
بله صاحب مننه. بیا هم اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو مېلمه ډاکټر صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
هغه وخت چې تا پر ما نارې ولې سروان سازما ټلیفون قطه وو.
شاه سیده مهرباني
تشکر. اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکړم. بیا ډاکټر صاحب سه دوی پوښتنې لرم. لږ نظر دا دی سروان صاحب زموږ څه دا زموږ اناناتو ورسمو زموږ اصلا هغه زموږ لاره هم راسه ورکه کړې ده او د طبابت لارې هم راسه ورکه کړې ده. زه په سین کې نو کوي لوړ انسان یم. دېرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې خلکو په یوې بمبې یعنی پنځوس پېچکاري هم کولې په یو سکرنج باندې په یوې ستنې باندې پنځوس پېچکاري څلوېښت پېچکاري هم کولې. نو د دغو څه هم لکه ډاکټر صاحب چې وویل دا مرضونه واقع کېدل او خلک څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې په دغه مرضو خبر نه وه. او دا اوس ډېر خلک داسې سه سروان صاحب چې د خپل مرض د ایچ آی وی دوی فکر کوي چې یو د جنسي مقاربو د لارې دا انتقالیږي. ډېر خلک اوس هم په دا قرا او قصباتو کې آګاهي نه لري که څوک په دغه ناروغۍ اخته وي د شرم یې پټوي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقریبا خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري باید د کتابي د نگاه څخه د حدیث ته نگاه څخه چې علي سلام په دې باره کې حدیث هم ډېر راوړي دي د دې ناروغۍ باید خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو څخه نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو اوس د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وی ناروغي دا چې دا مداوا خو همیشه به دې تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت پهیي خوري او یا همیشه به دې تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت په یي خوري بیا به پرېږدي بیا به خوري بیا به پرېږدي دغه پوښتنه مې ده او بله پوښتنه مې دا ده ته ویله چې بېله بستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالېږي یعنی که یو نر ښځه یعنی خانومو ښځه دغه نر که داسې چې په یوه سرخان باندې سرکشینی په یوه کټوري کې اوبه سره وچشي یا پر یوه کاسه ډوډۍ سره وخوري د خوراک د لارې هم انتقالېږي که نه انتقالېږي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ قاري صاحب پښتون. ډاکټر صاحب، تاسې د قاري صاحب خبرې واورېدې، قسم ځینو مواردو ته تاسې مخکې اشاره کړې ده، خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي د دې ناروغۍ په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده، د تداوی په مورید باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي، هغه بیا د متخصصینو کار دی چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي، یعنی په دې معنی چې که د میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکوي ممکن هفتهوارې کې ورته، او یا د یوې میاشتې دپاره لس دوزه ورکوي ممکن هغه ورته د دوو میاشتو دپاره درې میاشتو دپاره وغځوي. نو تداوي هغه بیا داسې خبره ده چې یعنې دوامداره باید دوا واخلي. زموږ تعقید دا دی چې دوامداره دوا واخلي او دوامداره باید د مسؤول ډاکټر سره چې هغه د عموما زموږ په ایچ آی وي سینټرونو کې متخصصین انتاني موجود دي هغوی سره په مشوره باندې مخته لاړ شي. او دویمه پوښتنه یې د پکور کې مثلا مثبت وي هغه سره په لاس ورکولو ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناسته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالېږي. انتقال چانس یوازې هغه دغه دی چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولی شي چې یو ښځه مساب وي مېړه ته انتقال شي یا مېړه مساب وي ښځې ته انتقال شي، دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه. د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعه باندې وي، که یو څوک په ایچ آی وي مبتلا وي ناخونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمي کړي او د دې ناخونګر نه بل څوک استفاده وکړي او هغه هم په دغه لاس زخمي کې دغه وایروس انتقالېږي. ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې د هغې سره په غېږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالېږي، یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کېږي انتقالېږي چې شریک نیډل استفاده کړي، او یا سلمانی نه انتقالېږي چې یو زمونږ سلمانیان د نیډل یا دغه پتري او دا شیان باید یا نوي استفاده کړي او یا تعقیم کړي، او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټر تبان جراحي وسایل استفاده کوي یا غاښونو ډاکټر تبان چې د یو شخص غاښ وباسي او هغه وسیله راوخلي او بل مریض ته استفاده کوي، نو د هغوی د انتقال چانس ډېر زیات دی.
بله صاحب، البته د قاري صاحب پښتون څو پوښتنې نورې هم پاتې دي، خو تر هغه مخکې یو ثب شوی پیغام چې اورېدونکي دا شیبه راواستو دا به سره واورو بیا به په هغو خبرې وکړو.
السلام علیکم محترم، تاسو ته ډاکټر صاحب د ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم، کابل نه مې اړیکه نیولې مصطفی یم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې که یو څوک په مزمن تور زیړي یا ایچ بی ایس باندې اخته وي، هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي؟ او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده، او دغه ایډز د کوم له څه شي نه پیدا کېږي، لامل څه شی ده او درملنه هم لري که نه؟
بله صاحب، مننه له دې اورېدونکي. نو اوس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست؟
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مصاب وي یا تور زیړی باندې مصاب وي، هغوی چانس ځکه ډېر زیات دی چې هغه وایروس هم انسان یو سیستم تخریبوي چې هغه ځیګر دی. کلم چې ځیګر موفه کېږي، ځیګر یو حیاتي عضوه ده په بدن کې چې ډېرې وظیفې مخته وړي، او کله چې ځیګر موفه شو په بدن کې د ډېرو مشکلاتو سره انسان مواجه کېږي. نو د تور زیړی سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي، او یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیړی مبتلا شي. او نوموړی که ووایو چې ایچ آی وی خپله مخکې مونږ ویلې چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبوي او یې له منځه وړي، نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې وو او دغه طریقه انسانانو ته انتقال شو، اوس د انسانانو نه انسانانو ته انتقالېږي، چې د انتقال لارې باید دغه نه مخنیوي وشي چې د شریک ستنې څخه استفاده ونه شي. د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر د پاره استفاده وشي، او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې د خپلو وسایل نه یا جراحي وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي، او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي، هغه څوک چې ایچ آی وی لري، ایچ بی ایس لري، ایچ سی وی لري. د دې لپاره موږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجري لپاره یا د عملیاتو لپاره. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د مخکې د ناروغ سکرین وشي او دا کیږي. عموما زموږ په هیواد کې خو دا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات ته ځي، خو فکر کوم د غاښونو ډاکټران شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولیکي چې تلاش شي اول دا ټیسټ وکړي نو وروسته د غاښو باسم. نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی، موافقه د ډاکټر سره ونه کړي او ډاکټر هم مجبور شي چې بېدین د دې ټیسټونو خپل پروسیجر سرته ورسوي. نو ښه خبره دا ده که ډاکټران دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سرجری یا جرایي پروسیجر سرته رسوي، مخکې دغه نه کدا ټیسټونه وشي دا به دوه ګټې ولري. یو به دغه شخص ته چې کوم شخص ته دا وسیله استفاده کیږي دې لپاره، او بل خپل د ډاکټر صاحب لپاره ډېره مهمه وي چې د دې نه بپو وسی چې دغه نفر که ایچ بی ایس ولري، ایچ سی وی ولري، ایچ آی وی ولري، نو هغه سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وی نه لري.
بله، تاسو ډاکټر صاحب چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلېدای شي، آیا په خپل هم دا لکه څنګه چې موږ اورېدلی دي چې تور زیړی یا د زیړي ځینې ډولونه په سرطان اوښتی شي، دا هم په همدې شکل سره ده او که نه یو بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوړي؟
نه، دا سمانه وی چې وایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي او یا ایچ آی وی چې دا په تور زیړی. اصلا دا خپل هر څه جدا جدا نوې لري، هر دا وایروس خپل کورنۍ نه لري، یعنی دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او سره کوم خصوصیت لري. نو دا په دې معنی چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیفه دی او هغه دغه وایروس دپاره زمینه سازی کیږي. که ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي، یعنی خپل دغه یو وایروس نویت بل ته نه اوړي. خو دا د چانس دا دی که یو سالم شخص ته انتقالیږي ممکن د هغې معافیتي سیستم قوي اوسي او تر ډېره بریده ورسره مقاومت وکولی شي. حتی داسې هم کیږي چې دا تور زیړی خپله یو وایروسي ناروغي ده، بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس له منځه ویسي، او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته دی چې یو څوک ته د وی لاندې ونیول شي او بیخي ښه شي. خو یعنی بیا دا چې موږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوړي، هغه داسې ده چې دا ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپله دغه نارمل حجرات په سرطاني حجرات تبدیل شي، او موږ ورته بیا هیپاتیک سلولر کارسینوما وایو، یعنی په خپله دغه حجرات په سرطاني حجراتو بدلیږي.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو، خصوصا د ویروس په واکسینو ژغیږو. زموږ مېلمه دی ډاکټر نظیف شینواری. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم درسره یو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب، مخکې قاری صاحب پښتون ویل وای یو وخت په خلکو لويستنې 500 کسانو ته پیچکاری ورکوله، خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وې. هغه وخت خو ایچ آی وی نه و کنه؟ ایچ آی وی خو نسبتا نوې ناروغي ده. یو دا مسله ده، او بل آیا دا مسله لدی سره ماړه لري نورې ناروغي خوبې؟ یو وخت ممکن دی انسانانو هغه معافیتي سیستم یا د بدن مقاومت زیات وو، اوس ورځ په ورځ کم شوی دی، که دا خبره داسې نه ده مهرباني.
ایچ آی وی که مونږ وایو چې نه، دا بس ځکه صحیح نه وي چې دا نه 13مه پیړۍ کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1900 او یوم کال کې هلته تشخیص شو، یعنی هلته معلومه شو چې هلته منتقل شوی دی، او دغه طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو.
خو یعنی که ډیر وخت، یعنی دا دیرش درې یا څلور لسیزې کېږي چې خلک ورسره بلد شوي دي، منظور مې دا دی.
بله نو دغه دا چې یعنی انتقال چانس یې هغه وخت کې مو ممکن خلکو معلومات نه لرل او کسب تنه مړ شوی وي د چا وینه خلک شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغي د وجې نه مړ شوی وي همداسې که د تور زیړي نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغي یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت یې پوره شوی وي خو دغه داسې ده چې دا یو هماغه وخت شاید انتقال کېده اوس هم انتقالېږي او دغه داسې ده چې یعنی په عامه استراج خلک یې وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم 100% د همدې طریقې انتقالېږي مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقې انتقالېږي یعنې د وینې د لارې د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالېږي نو دا مهمه نه ده چې مونږ ووایو چې یوازې همدا جنسي لارې انتقالېږي او دا یو شرماوره ناروغي ده اصلا ناروغي چې ده هر نوع ناروغي چې ده د الله طرفه ده انسانانو ته پیدا کېږي او الله بیا بعضې لارې چارې انسانانو ته ښودلي دي چې هغه تداویانې دي او په بعضې کې به مونږ پاتې راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي یعنی بعضو حالاتو کې لکه اچ آی وي کې چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلې ده په دې نه ده توان موندلی شي دې لپاره داسې یو تداوي او داسې یو واکسین جوړ کړي چې 100% دا له منځه لاړه شي نو تنها په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې نور هیڅ نه وه دغه نه لرو ورته امکانات نه لرو
ډاکټر صاحب یو مسله بله چې زموږ په وطن کې ډېر وینو هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي کمپیوټر ته ورشي درملتون ته ورشي اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ډېر پام وکړي او کمپیوټران مجبوره کړي چې خپل ستنې بدلې کړي ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دې ناروغ ته ستنه لګوي عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي کېدای شي په یوغو کې په ایچ آی وي اخته کسان وي همداسې په زیړي باندې اخته کسان وي چې هغه هم په همدې شکل سره انتقالي شي
بله همداسې ده یعنی خبره دا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو څه حالت موجود وي او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالیو کې هغه به همداسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکتران وي او نرسان وي په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ د سیبان او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي د ډبلیو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري ممکن یو چا دواخانه خلاصه کړې وي او هغه نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلې هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کړي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي حتی باید اجازه ورنه کړي ورته چې هغه دواخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ظرفیت وکړي په دې هغه په دې نه پوهیږي کېدای شي ممکن د اساس خبره درسته ده چې یو ستن راواخلي څو اشخاص ته استفاده کړي او هغه وقت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي روغ شخص ته نه لګي نو ممکن په هغوی لسو کې یو نفر ایچ آی وي ولري او دغه لس واړه په دې ایچ آی وی باندې مبتلا کی یا یو نفر د دوی نه ایچ بی ایس ولري او دا لس واړه په ایچ بی ایس مبتلا کی او د دې د طریقه 100% د انتقال چانس موجود دی یعنی 1% مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی یعنی دا به صحیح نه وي نو د دې په مورد باندې زمونږ خلک دغه دا چې خپل وزارت صحت عامه د افغانستان او ډبلیو ایچ او وظیفه لري او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورد باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمینه سازي مسایده شي دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکول شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې داسې کار کوي څوک هم وګوري چې د یو ستنه راواخلي بل ته ولګي او یا په داسې وخت کې یو دغه خو ډاکټر یو چاته خو باس یو هماغه وسیله چې د وین نه د پاکه کړي او یې تعقیم کړي نه اوسي او بل مریض ته پیغام خو باسي د په مورد باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختۍ سبب کیږي کلم چې یو نفر په یو جامعې کې مبتلا شي نو هغه یو فامیل مبتلا کولای شي او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو وسالي او همداسي د پیشرفت کې او ډیرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي
ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو له روزان راو پیژنې لطفا یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اوریدونکو کې هم شته مهرباني تاسو له استودیو
څخه
مهرباني
ممنون مطلع غدا فرد ولایت کردستان در سوالی
شه صاحب مهربانی کوی
لطفا دغه موضوع بس چیش که دی پا چیش بانی
خیر تاسیل موضوع خبر نیست نو خیر دی رادیو واوری دی نورو خبری ادی اقل واوری مننه بل اردون که لرو تاسیزان رو پیشنه آزادی رادیو لستیدیو سره وصل یاست. آزادی رادیو ده روختیا در جواند شتمنی پروگرام. میرابانی که ویسیب تاسی لستیدیو سره وصل یاست. خو خیر لکه چه خبری مو نکره. یو بل اوریدون که امشتا ده تا باور شو که ده خبری وکره شوی خو خاکی نه بیرتا باور شو داکتر صاحب تا. میرابانی که ویسیب مهربانی صاحب.
سلام علی سروان صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علی سروان صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
یو مننه خوشاله و چې و مننه مننه غږ می درځي محترمه.
بله بله ستاسو غږ راځي خبري وکي.
مننه خوشاله و چې البته ډاکټر صاحب هم ډیر سلام علیکم سروان صاحب. یو وخت دغه یعنی دوه درې کلمه کې تقریبا دغه بازي کلینیکو د غو دا رخته پالانو تقریبا دا برادل دا باز کلو باندو کې به د شپه دا دکان نه وو شو باز یو کې به د خلکو ته غي ورکوله تقریبا دی به شو عجیب غریب خبره کولې ا په غواړم تقریبا دی ویل چې دا باز نران نر سره جنسي اړیکې نيسي یعنی دا شو بڑا پال کې بیا ته هم دا یړس پیدا کیږي چېوی پیدا کیږي نو په دا غوړم ډاکټر سره سوالو تقریبا پختنه کوله چې دا خو یو بدبختی ده شو ګره دا موږ غوړیدل یلم ته به غي دا کول ډیر خلکو ته نو دا کلو باندو کې به پونټ سکول ګرځیدل دا باز یو کې به دکانو
سلامت اوسه ڈاکٹر صاحب مہربانی
یعنی دا کار شاله کار کړه وشای دغه درست معلومات ونه لري په دې مورید باندې چې یوازې دا وایروس راوخلی ادم ناروغي راوخلی او په دې یو فیل باندې چې هم دا فیل څوک دا په چې وی مبتلا کیږي او یا به چې وی نور خلکو ته انتقالیږي ولې د انتقال لارې دا یعنی دا نه شو ویل چې د دې لارې نه انتقالیږي یعنی دا وایروس کې اوسو ګولر یو د غفیر بدفیلی کوي نو د انتقال لارې چانس ډیر دی په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وي نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دي عموما د دې مخنیوی شوی دی او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کیږي دا کارونه خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځ راځي دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې د باندې مبتلا شي خود کوم لار د مبتلا کیږي ممکن دی یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي ممکن دی یو ډاکټر په واسطه باندې ممکن دی یو وینه واخلي او یا داسې وی چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی دا د انتقال لار ده سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي اغه ننور اشخاص ته دغه مخصوص لار وسخل چې د وینې د لارې د نیډل په واسطه دا او یا د جنسي لارې نه د انتقالي نو د انتقال لارې مشخص دي او دا سینو شو ویل چې اواز هم د بدفیلینه به انتقالي او هم د خلک به مختلکی نور اشخاص نه محفوظ دي نو دا به هغه سوي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلق بد خلق د ځان په مورید باندې داسې فکر کوي چې زه الحمدلله پاکه مده کارونه نه کوم نو ممکن په دې مریضې باندې مبتلا نشم در حال کې شاید د داسې حالت سره د مواجه شوی وي چې دی وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورید باندې هیڅ نه و دغه ونه کې اقدامونه کې نه د ځان لپاره معاینات وکي او کچرته هم د معاینات کوي او مبتلا کیږي شاید باور هم پیونه کې نو دا غلطه خبره ده خو خبره ده چې دا وایروسي ناروغي ده یو ناروغي ده او کېدلی شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب بل چا ته د مغه مخصوصو لارو څخه انتقال شي چې مخکې په ډېری خبرې وکړي.
بله او وروستۍ خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب مخکې تاسو د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار ده یا بل چا ته پکار ده چې دې برخې ته توجه وکړي چې لیکن په خپل خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده که څوک ځي په یو ځای کې غواړي ستنه ولګوي نو دی د پخپل وګوري چې ستنه نوې ده ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او که نه دی اخیستل شوی که خلک هم دا کار وکړي هیڅوک به هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنې په زړې ستنې باندې پیشکاري وکړي.
بله دا مهمه خبره ده چې خلکو ته مونږ دا پیغام ورسوو چې که چېرته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پیچکاري کوي نو ښه خبره دا ده که پیچکاري نه وي نه اوسي او د پلاستیک نه نه وي د پتن خلاص نه کی او خلاص وي هغه باندې هیڅ کله موافقه ورسره ونه کی او که چېرته سلمانۍ ته ځي هغه ته وایي چې نوی بلیډ ورته استفاده کوي هغه به ټول یو سو روپۍ قیمت ولري که چېرته یو غاخ ډاکټر ته ځي نو ورته وایي چې د داسې یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تعقیم کړی اوسي او یا بعضی داسې وي چې یو شخص د ځان لپاره تنه استفاده کولی شي او څه مقدار پیسې وپېرځي. نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ آی وي نه ځان محفوظ وساتي، بلکې د نورو داستاري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتلی شي، هغه مورد باندې چې د دې په مورد احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نصیف شینواری د انتانی ناروغۍ متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام کوي.